په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونیز پروګرام ته ځان کړی شوی خو پایل دې سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیان ګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan on the safety of individuals in the US pipeline.
موږ متحدو ایالاتونو ته د لیک دیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې چې خایي ولري ځواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افراد خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتون کړي خوندي او اغیزمن بیا میشتیدنې ډاډ ترلاسه کړو او موږ له خپلو ټولو شریکانو سره یو ځای د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې په چلن کې خپل اړوند مکلفیتونه پوره کړي او د افغانستان ټول ګاونډیان په کلکه هڅه وکړي هغه افغانانو ته د ننوتو اجازه ورکړي چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي او د بشر دوستانه مرستو چمتو کولو لپاره له نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. خاغلی میلر په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان د امریکا د ویزې ترلاسه کولو او هغه هیواد ته د لیږدولو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي دقیق شمیرونه خود خو له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلو چې دوی به هغه 15,000 افغان کډوال افغانستان ته وانستوي چې امریکا ورڅخه غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له پاکستانه د هغو خزینه افغان فعالانو خبریالانو هنرمندانو او د پرزیدل جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. دې سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو په مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظافر کرن ډکر په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ څخه خوشاله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 1 نیټې په برید کې له 200 زیات کسانو یرغمل کړی دی. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته خپل کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سیشن بې اعلان شوه. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یو هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکایي وی پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران په لاو ملي شو یو وسله والو واژه. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمېنې بغداد په لویدیس کې د امریکا هوایي اډه پرون د بلاستیک توغندي په وسیله په نښه شو چې په نتیجه کې اته سرتیري ټپیان شول او نږدې تاسو ته یو څه زیان واوښت. د پنټاګون ویاند سابرینا سنگوول د پاوزي وی الوتکه چې په هوا کې ګرځیدل د ایران په لاو ملي شو موټر په نخه کړ. د امریکا پاوز وی چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجملند ما او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړنی نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیونی خبرونې کمزوري او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلاواکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیونی خبرونې بند کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرزیدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون بیرته خبرونه پیل کړې. په روپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي تلویزیونی شبکې رامخې تشویو په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یو د پام وړ برخه ځوانان د دې خبرونو په تنظیم چمتو کولو او خبراوي کې بوخت. نن د ملګرو ملتونو نړیواله نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیونی خبرونې له یو بل سره شریک کړي. په ځانګړې توګه داسې خبرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسیدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیونی شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیونی خبرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خبرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغیزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغان خبریال لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پوخانی ویاند خاطره نوري، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوري ته دا د لمر تلویزیون ویاند او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوري، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو پاړه وای، له ماشومتوب نم لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوو؟
سلامونه ان صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرئ؟
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني.
ستاسو پوښتنې ته براشم دا چې زما تړاو د تلویزیون سره، ما په فایل کې کوم خاص تړاو د تلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شوم او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم وینده پاتې شوې یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب ته براشو. دیم ام لیکوال دی، ام شاعر دی، او مې وګدا مودل رسنیو سره کار کړی، بیلابیلو رسنیو سره، غږیزو او تصویری رسنیو سره. اتل سب تاسو را ته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای؟ مثلا د بیلګې په توګه د ما یادېږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه مونږ خپل ټلویزیون نه درلود، خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود، او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خبرونه وکتله چې په هغه وخت کې زخت زیات متاثره کړلم، او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودای. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو، او تر پایه پورې یوازې د لیدونکو په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې، او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هن سب تاسو غواړو درنو ته او همدارنګ درنو ریونکو ته چې خطرې خو یادونه وکړه. زمان دغه سي لوري سره ټلویزیون سره ستړاو نو، او خو د کونزي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یا د ریسرچ پر تکیدو او میا خبرې ولې یا په شعر لوست یا به کوم لیکنه وا وخت به ځو خلکو ځینو خونکو سزا تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډې د تلویزیون یا رسنۍ سره جوړ راځي جوړ دی ورسره.
اتل سب مکتد غگ خنر ازینه پیغام غالبا چی په موبایل کې سستون زده، یا کده شي گوشی ولری کاغل لري کې، یا داسې مناسب ځای کې چې نتورک خی راته وای چې لاغي ځای در سره خبرې وکړو. تاسو اوس خبرې وکړي چې زموږ غاورم کنه. متاسفانه چې وسم دا سیده د ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطر جان بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په ورستیو شلو کلونو کې، البته د ورستی دوه درې کلونو چې طالبان بیا واکمن شوي، دا کتن لري کو د ټلویزیونی خبرونو چې تاسو موبایل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شو او همدارنګ مو په کار پیل ک، دغه دورې ته په کوم سترګه ګوري د ټلویزیونی نشرات او نو ټلویزیونی خبرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته. په جواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي، د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هر طبي خلکو لپاره خبرونه جوړېدلې، څه هغه موسیقي و، څه هغه سیاست و، څه هغه تفریحي و، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همدارس کارتون، دا ټول خبرونه درلودلې چې په ټوله کې په فایل کې چې ما ټلویزیون لیدلو، او هغه هم تاسو یادونه وکړه چې تاسو په پیښور کې د ګاونډیانو کارتلې از موږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله، خو کله نا کله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام اند جیری د کومه کارتونی چې وه دا ډیر موږ ته خوند راکولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډیر زیات دي، ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پیژندګلوي ورزیاتوي چې یوازې نړۍ هغه نه ده چې موږ په خپله کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویري دي او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې، دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دي چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو، خو ښه کار وشولو، مطلب په هرو لرو پرتو سیمو کې خلکو حداقل ټلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونه یې چمتو شي ترڅو لیدونکو جذب شي او د هرې تبې اوریدونکو لزان سره ولري لا د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه خلک په خپل کورونه کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. مونږ سره لیما هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګ د تلویزیونی خبرونو او ریپورتونو په برخه کې کار کړی دی، دا مر سره مل شوې ده. لیما جان ستړي مشي ته مخ خبرونه ته تاسو کراته دی تلویزیونی خبرونه سره د خپل آشنایی په اړه باندې وای لکم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مودل لومړیزل لپاره کله ولید او څنګه مثلا بل اخره دی تراغلی چې د تلویزیونی خبرونه لپاره ریپورتونه جوړ کړي کار ور سره وکړي دغه دی خپل سفر په اړه مکرته وای.
بله سلام عرض سپاس تاسو د زړه رادیو ټول وندونکو ته. سبا درته وایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرسي صاحب له لومړۍ دورې نه بعد چې کله ما آشنا تلویزیون لیده په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شو چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځایر سم. دا سفر ان صاحب آسان سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځی ته لاړل، بیا پانتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړه سم، تر دولسم ټولګي پورې داسې وروسته له هغې نه پامپون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور د مې اجازه راکړله په هغو وختونو کې ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله، هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه هغه چې کله غږ اورېد، نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وسپی ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال هو میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز ته تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیچوټیم د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټرې ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویو لپاره هم غوره شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط په مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ سول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډېره پورې یو شمېر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې شول، او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د ریپورټینګ برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسي اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغل پدې به ورسته خبرې وکړو. خلاغي مخ کې په افغانستان کې تلویزیون یا رادیو دواړه لکه نه چې را پیدا شوی و نظامونه ور سره پرله پسې بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دی که راټولېدنه یي هغه په راډیو تلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنی ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه تلویزیون ودانۍ ده. نو تلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت رژیم تر څار لاندې. وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې. که څه هم تلویزیون دوام درلود یو ډول په ولایتونو کې ماتګوټ تلویزیوني نشرات و خو جګړې وي او په جګړو کې برکونه نه وه. چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند و. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه. ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ؟ خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه. وسته تاسو غږ خرازي مننه مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې. له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې. حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظر هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول له شمېره وتلي وو خو کیفیت ته پکې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل. رښتیا هم ډېر کار هم شوی. سړی په دې حقایقو هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غړي په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه ورسره نیوله یا خپرونو کې ون راخیسته برخه لرله هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره د اذهانو د تنویر دپاره د فکری رغونې دپاره مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېرې ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې. حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنې د دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هر رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکونکي د پرم بریډ ټاکل او او بیا کارکونکي د اوریدونکو لپاره یا د لیدونکو لپاره بریډ ټاکل او شته دغه به نه وړي. نو ځینې محدودیتونه وو خو هغه تمن پر رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو. ډیر کار وشو. حتی داسې تلویزیون رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقمندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوو، هغه به دا مخنه کولی شي زموږ خپرونې دي د دې تلویزیون نشر شي، خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله. په مجموع کې که خبره یاده کړو، رښتیا هم یو 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 ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شول، او تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو ادارو کې یا مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي، هلته د خلکو خبرې واوري. یو واخی ګڼه دا د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه. مثلا ډېرې بېلګې موږ ورکولی شو، د ولسمشر د نامه سره، د کلمې سره خلک اشنا نه وو، یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو، دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي، خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي، اول موږ په کلي کې اوسېدلو، که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې، او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا نشرات کتل. نو خلکو سره ډیره لیوالتیا او ډیره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې د خبرونو نه خوند واخلي. ځکه موږ بچی په د هجرت په وخت کې اوسېدلو، پاکستان کې هلته پردۍ رسنۍ لیدلې، د هغې نه به خوند اخیسته، حتی په ځینو ژبو مو ورسره نه پوهېدو.
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه. مننه کوو. زه به بیرته لیمهو تک او همدارنګه خاطره نوري او تاسو ته راځم. وړاندې بام بحث کوو، نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې پام دی غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي، د ځوانانو ونډه په کې دا اغیز یې په ټولنه څه دي. اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله، واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي، نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي. خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې ما هم کار یو رپورټ جوړ کړی، دا رپورټ به واورو بیرته راستنیږو.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نوی بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل،
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورټ برابرو، نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه، هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو رپورټ کار کوي، هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو، کله چې یو رپورټ کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو رپورټ نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي، دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر ډیر زیاته سوزمن دي په کچه چې په خوا به د بیان ازادي وي موږ کول شي په ډیر ازاده توګه باندې بحثونه کوو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږیږو یا په حکومت نقد کوو یا د تورته په نورو چارواکو باندې نقد کوو په کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده
د تلویزیونونو ځینې لیدونکو هم وايي د طالبانو له واکمنې دورسته ډیره هغه ټولنیز او تفریح خبرونه چې ګڼ لیدونکو درلودل وسنشته او له همدې امله دوی اوس ډیر وخت افغاني چینلونه نه ګوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وګمې په دیړه ازادي رادیو ته وویل
د پخوا په پرتلوس پرسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته پخوا د خبرونو ډیر زیات لیدونکو لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادی کسان وي د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځان سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ده کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغیز کړی د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې لرول لوبولو منع کړي ماسک پرې اجباري کړی په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته لپوخخ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو لره بللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی د مرکز ادا کړي هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې لپاره مغرزولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو لګواخ سره مخ شوي دي سرل دی چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي خو د خبریالانو او رسنیو غنو ملاتړو بنسټونو په خپل اعلامیه او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو لبیا واکمنۍ دورسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېری د اقتصادي ستونزو او سانسور لامل تړل شوي هم دي
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو خاطره نوري له تاسو نبي د خبرونه بل برخره فایل کو بیرته چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوي ویل کیږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په ورستوي کې لګیدلې په ځنګړې توګه هغه برخه چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري لکه د تفریح برخه د موسیقي برخه پخا مختلفو ټلویزیونی خبرونو بیلابل تفریح خبرونه درلودي په ځنګړې توګه د موسیقي په برخه کې مرکې درلودي له موسیقارانو سره له هنرمندانو سره همدارنګ نور پروګرامونه درلودل د تاسو فکر باندې په ورستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي د افغانستان کې په تلویزیونی خبرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول یې ارسوي
مانانه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي په خصوص په رسنوي باندې هغه چې په تصویري رسنوي باندې دي چې د خبرونو بندول لکه د ډرامو د موسیقي یا د سندرو خبرونه د سندرو نشر همدارس هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخبر ودی دی او ورته ضرورت دی درلودل یا حد اقل د تفرید لپاره د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل هغه لري کړل ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبريالان چې حالت کار کوي یا کوم ویندویان چې په انځوري رسنیو کې کار کوي حالت محدودیتونه واسه کړل چې په فایل کې صف پر راپور کې هم یادونه وشول چې په رپورټي برخو کې نشته دوی لاسرسي نه لري معلوماتو ته او دوی سره نه شریکيږي همدارس په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي او همدارس د دوی د پوښښ چې چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه غوندي د هغه سیزن دی چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډیر شوی دی چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډیر نه لري شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري او ځکه چې هغه ته نور څه شي نشته دی پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري تولید نه لري تکراری خبرونه نشریږي چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یو ننګونه ده او موږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې هم خبریالان هم ویاندویان او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوم لمه هو تک کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غری پټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنۍ شمیر خورا زیات را کم شو خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دیننه بيدند شول. د دې کې ډیر اخیس په خزو باندې شوه دی پنځونو خبريالانو باندې غنجون چې کاری کوو خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندې مخ باید پټکی چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګ نور محدودیتونه هم ولګیدل چې معلومه خبره ده چې کله دنجونو زده کړي منشي لوړ زده کړي منشي نو پاره ټولنه کې دی وی ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه وسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
دا څه کاریدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مخال باندې هر کله به چې کله هم خبريالان ریپورت تتلې ویل کېدل په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخت پورې وروسته تر هغې به له منځه ځي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبريالو نجونو ته ورکوله خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختیږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې ریپورټ ته ساحې ته ځي طبعا هغلته بیروبار هم اکثریت بهرني ریپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته ریپورټ جوړوي یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې زیات یا باید یو مخصوصه ځانګړې جامې ولري چې د ریپورټ لپاره ته بهر ځې په کومو لباس کې یو څوک یو هته احساسې او هلته ریپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې یا هم د تلویزیون په سکرین باندې هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي اورېدل کېږي. البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرنسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلی وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ور سره اړیکه نیولې وه هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کم رنګه سوی ده د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی د رسنیو مرکز ته ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي یا هم له بهرنیانو سره ترجمانانې دي هغوی کولی شي چې راسي ګډون وکړي. په کې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیح الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلې وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراعت کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي راتنګه شوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې. څو میاشتې وړاندې زه یو روغتون ته تللی وم هلته افتتاح کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخي خوا ته موږ تللي وو نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې ته ولې راغلې دلته او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته خوا ولاړ سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ د نورو هغو هلکانو ویل ویل راځه لې مې هلته تصویر واخله. تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل سي هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نهسته ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سې. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوی دي. خو اوس تر دې پورې وزه سوی دي هر چارواکي سره څه اړیکه نیول کېږي د ښځینهو له لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسو ته. خو د مونږ دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزورې خلک دي له هغو سره مونږ زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې. هر نجلۍ مکتب ویلی دلته پانچونې ویلی ته زده کړې کړي دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتا تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتا د یو سند یو ورقه چې ورلې د تاپې چاونه پسنې ولې په داسې وادارو هلکانو پورې نجونو باندې دوی پټاکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ د علم په سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي. خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولې دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به یې د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدي او یو ځای ته ورسېدلی د دې لپاره به څه وي؟
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیونونه البته بند شوي. سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ وې ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنۍ لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی د محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډ لاس وهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې اتلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپله رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندې شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وادې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي. خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوسته دغه دونیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه خپل داسې کوم میکانیزم رامنځته کړي چې د رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. مونږ او تاسې هره ورځ یا هر وخت دغه سپی خوشایدان چې دغلته ژورنالیست وحل شوی ټکول شوی دی دلته تورول شوی دی دای بندي کړی دا غوښل شوی هر ورځ که دغه حالت دوام وکړي تبا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپی رسنۍ رادیوګانې چې بند شوې دغه د ګوتو په شمیر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي حتی بهر کې چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته د سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو لپاره اجازه نه ورکوي نو زه فکر کوم دا به هم د ولس لپاره ډېره سخته تمامه شي او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي هغوی بیچارهګان د هغوی مړې حلالې روزۍ د پیدا کولو لپاره لګیا دي زده کړې کړي دي په همدې برخه کې حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې راغلل په ژورنالیزم کې په نورو برخو کې په اړیکو کې په رسنیو کې کار وکړ دغه خلکو د راتلونکي لپاره بیا سړی څه هیله ولري نو دوی د خلکو احساسات وژنې هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه یې روزي واخیستله دا تبا بد اغیزه کوي هیڅ څوک هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کنه کې یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي هغوی پانګونه کړې ده که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی د زده کړو برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله چې دا به ناڅرګند وي ناروخانه به وي او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوندو ته ژوندوي یا یادې مثلا د رسنیو د پاره داسې کوم تګلار ولري نو زه خوشینه یم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته
مننه خغله اتل یوشمیر په د سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو من ګورو چې یوشمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې او فکر کوي چې دوی له ورته ستوندو سره مخ دي کوي واځي دغه د رسمي رسنیو کارکونکو مخ دي
په افغانستان کې لکه چې طالبان راخلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده خو لکه چې طالبان راغلل په افغانستان کې ډیره وده وکړله په دې چې خلک وزګار شول بیکار شول خبریالان بیکار شول هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکار شول هغوی هم د تمخه کړل چې په خپل کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خبرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو وینو وختل چې د خپل مسلک څخه هم لري پاتې شي او همدارس کومه برخه کې چې دوی تجربه لري هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي بلاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي وساکه پیسې پیتر لاسکي کني کې حق چلا خبره ده دوی لپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره تلویزیونونو لپاره واده وزه شوې دي د طالبانو له لوري چې حق ته خزینه خبریالان او وایندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي د هغه لپاره هم شته دي یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغانانو عملته په افغانستان کې فعالیت لري نو د هغه کله نه کله زده د هغه خبرونه ګورم هغه په خپل خبرونو کې ماسکونه اچوي سمه ده لباس به نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوګته لباسونه دي هغه لباس دي چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنوي باندې لګولې دي هغه سره پټکار کې نه دی لکه چې طالبان راخلي وزه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه وړاندې دلته وایم از ما لومړنۍ خبرونه و د طالبانو د راتک څخه راوسته په مرچل ویزون کې چې هغه یو ځانګړی اختری زخبرونه و سره لدی چې هغه خبرونه په وار په خپل دفتر کې وکتل شو د هر برخه مسولینو وکتل او هغه ځل اطلاعات فرهنګ ته هم لاړل هغه وکتل شو مخکې لدی چې نشر تر لاړ شي کوم محدودیتونه چې دی وزکړې وو په هغه محدودیتونو باندې وو خو صرف خبر دا و چې هغه ته ماسک نه وو مطلب هغه وخت کې ماسک نه وو وځ شوی نو د همدغه خبرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیب عجیب اخر اخلال کمنټونه راخلل خلکو کمنټونه وکړل چې هو د اسلامي امارات تل راغلي دي طالبان راغلي دي د دومره کلونه چې جهاد وشولو د جهاد په هیڅ کې شامل شولو ته اوس د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري او ورسره هم دلته د رسنیو کې د خبرونه وګوري چې د خبرونه په څه شان سره مختزي او دومره نجونه وګوري چې د خبرونه کې د ټول را ظاهر شوی دی او خبرونه نا مختوری ته دوی لباس وګوره د موارد وګوره نو تاسو خبره ته برتر اگر سم دا چې هغه کسان سره لدی چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځه کړی کوازه نکړي یا هغه راشي دغه چینلونه وګوري کې ونه ګوري خبره ده چې د خپل خلک هم چې دي دا کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی چې منفي کمنټونه ورکوي بل اخر یو څه شی پیدا کیږي چې په حقوقي باندې
ما غوښتل کلند لند را تداوي کلتوریستون زی دی خزینه خبر یالان لپاره پوخام وی وسبم ی او پراتون کی کیبم ی طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل دی وی خزینه خبر یالی او دی ټلویزیون دی ویان دی پتو غ باندې تاسو د عام خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړه په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته وایو د خلکو لخوا څومره ډیر دي د خزینه او په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي
بیخي زیات تر هغه حد زیات چې حتی یو خزینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغه ته بالکل په یو بل سترګ ګوري هیڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به خپل کورنۍ لري خپل ورونه لري خپل مور او پلار لري دوی به دغه کورنۍ چاپریال کې رالوي شوي اوسي دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلې دا یا رسنیو کې کار کوي دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان لپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري خو خلک دی په خلک په کمنټونه ورکوي کله به مثبت شي کله به منفي شي خو خدای دا چې مونږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسی یو پرمختګ کوي هغه ته مثبت کمنټونه ورکړل شي ترڅو د هغه کوم تلاشونه کوم ستونزې چې هغه ګالل دي یا ګالي هغه په سین لاهو نشي په سفر کې ضرب نشي په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې دغه وضعیت وو خو اوس د طالبان درته اکثره دا وضعیت نور هم خراب شوې دي ځکه یو خوا حکومت په دغه خبريالانو باندې محدودیتونه وضع کړې دي لبلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي بیا د خبرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خبريږي د هغه کټکول دي د هغه خبرونه دی یوې سنه را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرل کول دي هغه ته راځي خبرې کوي چې هو فلانا کس وګوري یا دغه مر وخت کې دا خبریاله پاتې شوی دا دغه مر په خوا دغه سبب اوس په دغه شرایطو کې دا یا حداقل کې دی هیڅ پام هم نه ورته دغه موضوع را لویږي دومره را لویږي چې هغه بل اخر بیا هم دی ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته د خزینه یوټیوبرانو چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغه هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ ټلویزیونونه لري همغه محدودیتونه پر هغه باندې هم وزدي چې د خبرونو په جوړولو کې باید هغه ته پام وکړي
ډیره مننه لمه تک تاسو راته زغړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم ورسره لاغې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي یو شاسو ډیر زیاتواله پکې راغې دي رسنۍ د ملاتړ سازمانونه بلا بل کورنی او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنۍ ملاتړ کوي له خبريالانو ملاتړ کوي په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي څو په افغانستان کې د نننه د خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبريالانو ملاتړ وکړه د دوی کار ته په کوم سترګه ګوري څومره توانې دلی دي چې په افغانستان کې د نننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبريالانو ملاتړ او ننګ وکړي چې واکن لستونز سره مخ دی هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دی یا د کار د لاس ورکولو په برخه کې مخ مختی یا د هواد نه دی وتلو په برخه کې مختی؟
بله آن صاحب، یو خبر بداو کچی دا ستر گلا ورتو ہے که ستر نبت ورتو ہے چی افغان خبریالانی پر بحرانی سازمانونو باندی وکبی. اول خدا دا چی هیچ کم بحرانی سازمان تروس پوری دا افغانستان دی خزینا خبریالانو پر خاص کر بیاد دی خبریالانو هیچ ناتاری وانا کر پدی برخه که افغانستان که هر دول ستونزی راغ للی بیا بالخصوص پدی نظام که پر خزینا او باندې هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلونې نه و تجربه کړی، دوی بدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه به، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنۍ هیڅ کوم ملاتړ یې تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده له غندلو نه پرته دوی نور هیڅ شی تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وځه ښځینه یې له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه شته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکوونکو په اکثره تیرو چینو کې ما نه دي لیدلې. کلی دل کېږي هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تر ورځ ما یو خبر واورید چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یا هم کسان چې له افغانستانه تللي دي، بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی، دوی ستایلی دی. دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول، ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وې نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حداقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یې چې دی به ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وځه کېدو وروسته د تلونوس ویان د تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې ایوارډ یو داسې خبریالو ته ورکړی و چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته ایجاده، کوم بندیز نسته پې، دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي. دغسې کسان یې سپورټ کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي، وي په افغانستان کې دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ده ترسره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راس له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره ترسره کړي دي، یا هم دوی ټلویزیون له رئیسانو سره ترسره کوي، یا یې هم له طالبانو سره ترسره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي. دوی پایته د دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کېدي، یو دفتر نه ته ونیږي چې طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص وي، په اسلامي ایجاب مراد کوي، نجونې دفتر راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه، وخت را کم شو، راپسې اتل صاحب کتره سره یې لنډ راته دا ووایه چې آیا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه څه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي؟ لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخ ته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم. هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کې او دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واقعا رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي، سپیشلی مسلک او ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په څیر چې دوی هیڅ ډول دغه نه لري، داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي لپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري، او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، داسې فکر وکړي چې هم با دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبريالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي. زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي لپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی او د بیا دپاره به هیڅوک زړه نه کښنه کي چې په دې ډګر کې بېخي کار وکړي.
ډېره مننه کوو. سلامت اوسئ. له درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینه چې د لمر تلویزیون پخوانی بیان دا افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.